درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زکونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زکونکو تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته شراق لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي معادلې، چې ستاسو د کتاب د نهدېرشمې صفې څخه پیل تر شپږ څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو البته د لوست په دې برخه کښې کیمیاوي معادلې پېژنو، چې په تېرو لوستونو کښې البته موږ او تاسو خالص مواد و نه خالص مواد وپېژندل. د هغوی ډولونه وه، عنصرونه وه چې موږ او تاسو ولته د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوي وي. مرکبات مو ولوستل او دا مو هم ولوستل چې په طبیعت کې یو سل اتلس عنصرونه پېژندل شوي دي چې په هغوی کې یو نوي عنصرونه خپله طبیعي دي چې په طبیعت کې شتون لري او پاتې نور ټول په مصنوعي ډول سره منځته راغلي دي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې کیمیاوي معادله پېژنو چې کیمیاوي معادله څه شي ته ویل کېږي. البته په دې خو ټول موږ او تاسو پوهېږو چې عنصر خپله د یوې مادې یو ډول ده او کېدای شي چې د هغوی اساسي ذره یې موږ او تاسو اټوم وبولو، چې اټوم ده یعنی هم د څو اټومونو د یو ځایوالي څخه عنصرونه منځته راځي، یا هم عنصرونه کېدای شي چې په مالیکولي بڼه او اټومي بڼه سره پیدا شي. او که چېرې وګورو مالیکولونه بیا موږ او تاسو هغه مواد ته ویلی سو چې دوه یا هم څو اټومونو څخه جوړ شوي وي. که چېرې وګورو اکسیجن چې ده، یا هم اکسیجن خپله یو عنصر ده په مالیکولي بڼه سره پیدا کېږي. یعنی موږ او تاسو وایي چې دوه یو شان اټومونه درلودونکي عبارت څه څخه ده؟ عنصر څخه ده. نو په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو، موږ وایو که چیرې دوه یا څو مختلف مواد یو د بل سره یو ځای شي، د هغوی یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو د میتان د سوځېدو کیمیاوي معادلې ته ځیر سو ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ په دې برخه کښې موږ او تاسو وایي چې دوه او یا هم څو مختلف مواد، البته څو نوه عنصرونه به یو له بل سره څه شي کېږي، یو د بل سره به یو ځای کېږي. لکه څنګه موږ او تاسو وګورو د میتان ګاز ده چې دوه نوه عنصرونه یو ځای شوي دي. د میتان ګاز ورڅخه خلاصه چې یو کاربن او هایدروجن ده. سی ایچ څلور د میتان ګاز مالیکولي فورمول ده. که چیرې د میتان ګاز واخیستل سي د اکسیجن سره یو ځای تعامل ورکړل سي یا هم یو ځای سي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی سمبولونه ترتیب شوي دي. البته د میتان ګاز مالیکولي فورمول او د اکسیجن ګاز سمبول څه شي شوی ده؟ خپله ترتیب شوی ده. همدغه د څو نوه موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. او ګرانو زده کوونکو د معادلې یا هم د کیمیاوي معادلې دغه برخې ته چې موږ او تاسو وینو، دې برخې ته تعامل کوونکي مواد وایي. څنګه مواد؟ تعامل کوونکي مواد. خو د تعامل د کیمیاوي معادلې دې برخې ته بیا موږ او تاسو چې راسته طرف ته کرا لري اوبه ورڅخه لاسته راغلي دي، البته کاربون ډای اکساید او یوه اندازه انرژي د دوی دواړو یا د دې دوه نوه مختلفو موادو ترمنځ چې تعامل ترسره شوی دی، دغه مواد ورڅخه لاسته راغلي دي. چې دې برخې ته بیا موږ او تاسو د نوي مواد وایو، یا محصول مواد وایو، یا هم لاسته راغلي مواد وایو. او په عین وخت کې ګرانو زده کوونکو، تاسو د کیمیاوي معادلې په د دوو نوو موادو د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ تاسو دغه ویکتور یا هم دغه غشې وینئ چې دا غشې خپله د دې نمایندګي کوي، یا دا ویکتور د دې نمایندګي کوي چې موږ او تاسو ته په یو کیمیاوي معادله کښې محصول مواد او تعامل کوونکي مواد یو له بل څخه بیل کړي، یعنی البته د دوی ترمنځ توپیر وشوي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو خپله کیمیاوي معادله وپېژندل، راځو د کیمیاوي معادلې په دې برخه کښې د لوست په دې برخه کښې سمبول پېژنو چې سمبول څه شي ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، سمبول چې ده خپله د یو عنصر یا هم د عنصرونو د لاتیني کلمې یا هم انګلیسي کلمې یوې لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول وایو. څه شي وایو؟ سمبول وایو چې د یو نوم یا هم د یو عنصر یو لاتیني نوم یا انګلیسي نوم د هغه یو لنډه نښه، د هغه د نوم څخه یو مخفف توری راخیستل، دې ته موږ او تاسو څه شي وایو؟ البته سمبول وایو. او بل راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې مور تاسو د ځینو کیمیاوي عنصرونو سمبولونه ترتیب کړی دي چې یو هم د هغوی څخه هایدروجن ده چې هایدروجن تاسو وینئ چې نوم هایدروجن عنصر ده البته سمبول په اچ تور سره ښودل کیږي د هغه د نوم یو مخفف تور یو هایدروجن تور مو یا هم د انګلیسي الفباو څخه یو تور انتخاب شوی ده نو راځو هایدروجن عنصر پیژنو چې څه ډول عنصر ده البته ګرانو زده کوونکو هایدروجن عنصر چې د خپل د یو یونانی کلمې د هایدرو او جنس څخه اخیستل شوی ده چې معنی یې اوبه جوړونکی ده یعنی دا چې د اوبه جوړونکی عنصر ده چې په طبیعت کې خورا مهم عنصر بلل کیږي چې د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري اټومي نمبر یې هم یو ده او دوهم تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو دا دوهم عنصر موږ تاسو د اکسیجن په نوم سره یو عنصر لرو چې خپل دغه عنصر چې ده د نوم اکسیجن ده البته سمبول په او تور سره ښودل کیږي چې دا عنصر د یو یوناني اکسی او جنس څخه اخیستل شوی ده چې معنی یې خپل د ژوند لپاره اړین اسید جوړول دي چې د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار لري اټومي نمبر یې هم اته ده او درېیم عنصر ته وګورئ ګرانو زده کوونکو دا عنصر چې د خپل کاربن ده د کاربن په نوم سره یادیږي البته دا هم موږ او تاسو وینو چې سمبول په سی تور سره ښودل کیږي د یو لانتنی کاربو څخه اخیستل شوی ده چې معنی د چار کول دي یعنی البته د ژوند په ټولو برخو کې کاربن پیژندل شوی ده چې زیات عضوي مرکبات خپل د کاربن عنصر څخه منځته راغلي دي او په همدې ترتیب سره یو عنصر ګران زده کوونکو د نایتروجن په نوم سره یادیږي چې په ان سمبول سره ښودل کیږي اټومي نمبر یې اووه ده دا چې دا عنصر د یوناني کلمې د نایتروجن او جینو څخه اخیستل شوی ده چې خپل د یو نوکری جوړښت د ځمکې په شاوخوا باندې کېدای سي چې د اټموسفیر فشار اته اویا فیصده چې شکري تشکیل کړي په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو یو عنصر چې د سوډیم په نوم سره یادیږي چې سمبول ان ای ښودل شوی ده چې دا د لانتنی کلمې د نایتریوم څخه چې شوی ده اخیستل شوی ده چې یو نرم فلز ده چې د همغه نایتریوم نوم پر اساس باندې سمبول هم موږ او تاسو په ان ای سره ښودلی ده او دوی چې د په اسانۍ سره د هوا سره کېدای شي چې څه شي مخامخ سي او تعاملات ترسره کړي چې اټومي نمبر هم یو ولس اټومي کتلې هم مساوي ته په درویش سره او په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو یو بل عنصر چې کلورین نومیږي په سی ال سره سمبول ښودل کیږي البته دا کلورین چې د اټومي نمبر اولس ده اټومي کتلې مساوي په اووه دېرش ده چې د یوناني کلورو څخه اخیستل شوې ده یو کلمه ده البته چې د دې معنی چې د خپل شین ژیړ رنګ په اساس باندې دوی چې د په پراخه توګه سره کېدای شي د زنګ موادو محصول مواد په پاکولو کې د کلورین څخه استفاده وسی راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته یو کوچنی گیم په نظر کې نه سوچ په دې برخه گیم په برخه کې موږ او تاسو به البته تاسو د لاندې جدول ویني چې تاسو لپاره ترتیب شوی دی په دې لاندې جدول کې تاسو څومره عناصر پیژندل سي او څومره عناصر پیژني چې په خپل منځونو کې به تاسو د یو ابل پمرسته کولای شي چې د لاندې عناصر نمونه واخله ازو ګرانو زده کوونکو دا گیم به تاسو پر کوي البته چې دلته موږ او تاسو لرو چې په دې جدول کې لومړی عنصر سوډیم د پیژنو نیکل د په ان ای سره شو د ان ای سره شو د کیږي مګنیزیم عنصر د ایودین د فاسفورس ته په پی سره شو د کیږي سیلوار یا هم سپینزار نوکرا د په ای جی سمبول سره شو د کیږي پوتاشیم د کلسیم سیماب المونیم زینګ او کاربون ده او راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دوراني جدول لرو چې خپل موږ او تاسو مخکې هم ویل چې په پریډیکټ سیستم کې موږ او تاسو د دوی عنصرونه وینو چې خپل دغه تناوبي جدول یا دوراني جدول یا د مندلیف جدول په نوم سره هم یادیږي چې یو سلو اتلس عنصرونه په دې کې چې څه ویدي ترتیب سوي دي چې په دغه یو سلو اتلس عنصرونه کې یو نوی طبيعي دي نو ټول په مصنوعي ډول سره ماینس ته راغلي دي چې خپل دغه د عنصرونو ترتیب دی نړیوال اتحادی قوانینو پر اساس باندې چې شتوي دي ترتیب شوی دي نو دا چې ټول عنصرونه دي لکه موږ تاسو وپیژندل هایدروجن او سوډیم او البته پوتاشیم او کلسیم او کاربون او نایتروجن او اکسیجن او داسې نور عنصرونه دي چې دا ټول په دغه دوراني جدول کې ترتیب سوی دي راځو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ تاسو فرمول پیژنو چې فرمول څه ته ویل کیږي البته موږ او تاسو کچیرې ځیر سو د سمبولونو مجموعه او د هغوی د اټومونو د نسبت مجموعه بنې ته موږ او تاسو خپل څه ویلی سو فرمول ویلی سو. البته موږ او تاسو د سمبولونو مجموعه یعنی کچیرې وکړو د یو نو یا څو نو عنصرونو د یو ځایوال څخه چې کوم مرکب لاسته راځي دی ته موږ او تاسو د هغوی هغه د سمبولونو مجموعه ته فرمول ویلی سو. یا هم کچیرې وکړو دلته یو ښه مثال موږ او تاسو د اوبو مثال په نظر کې ونیسو، د اوبو په مالیکولي فرمول کې موږ او تاسو لرو چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن وجود لري. چې همدغه فرمولونه په عین وخت کې کېدای شي چې موږ او تاسو ته خپله د دغه مرکب د عنصر د اټومونو تعداد او شمېر موږ او تاسو ته په ګوته کې، لکه څنګه چې د اوبو په مرکب کې ونی دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن د یو ځایوالي څخه اوبه لاسته راغلي. او بل ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې وګورئ، موږ او تاسو خپله د کاربن ډای اکساید په نوم سره یو کیمیاوي فرمول لرو چې په دې فرمول کې موږ او تاسو وګورئ د دوی موډل هم ترتیب کړی ده. یعنی د دې څخه هدف مو چې شته، یعنی موږ او تاسو د دغه موډل څخه چې تاسو وینئ جوړښت مو جوړ کړی ده، هدف مو څه ده؟ هدف مو دا ده چې یو اټوم کاربون او دوه اټومه اکسیجن وجود لري، چې دغه یې مالیکولي فرمول ده، وایي چې کاربون ډای اکساید. راغلو ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نمودو ته. البته موږ او تاسو مرکب په تیر لوست کښې ولوستل چې د څو او یا هم مختلفو عنصرونو د یو ځایوالي څخه داسې منځته راځي چې دوی په خپل لومړني مواد په مکمل ډول سره لومړني خواص د لاسه ورکوي، چې دې ته موږ او تاسو مرکب وایو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو دغه مرکبات د کیمیاوي فرمولونو او سمبولونو پر اساس باندې ترتیبوو. چیرې موږ او تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو، د مرکباتو نومول لومړی مثال د کاربن ډای اکساید مثال ورکو. په کاربن ډای اکساید کې موږ او تاسو ته په عین وخت کې خپله د همدغه مرکب د عنصرونو تعداد، د هغوی د اټومونو تعداد او شمېر موږ او تاسو ته په ګوته کوي. د بېلګې په توګه وګورئ، په دې ځای کې د دغه مرکب د نمول لپاره موږ او تاسو وایو چې دلته د کاربون عنصر چې د خپله د کاربون د اټومونو شمېر یو ده، یعنی یو اټوم کاربون او دوه اټومه اکسیجن سره یو ځای سوي دي، چې بالاخره د کاربن ډای اکساید په نوم سره یو مرکب ورڅخه لاسته راغلې ده. او دا هم د کاربن ډای اکساید موډل ده چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، نور مرکبات هم دي چې د همدغه مرکباتو د نمولو لپاره موږ او تاسو وایي. لومړی که چیرې د اوبو مثال ته ځیر سو، د اوبو په مرکب کښې موږ او تاسو وایي چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن یو ځای سوی ده، چې د یو اوبو په نوم یو مرکب لاسته راغلې ده. په دوه مثال کې تاسو وګورئ، موږ او تاسو امونیا لرو، د امونیا په نوم یو مرکب لرو چې یو اټوم د نایتروجن عنصر او درې اټومه د هایدروجن عنصر یو له بل سره یو ځای سوي او تعامل یې ترسره کړی. کیمیاوي تعامل په پیل کې د امونیا په نوم سره یو ګاز یا هم یو مرکب منځته راغلې ده. او په درې مثال کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې سی ایچ څلور مالیکولي فرمول ده. په دې مرکب کې وایي چې یو اټوم کاربون او څلور اټومه هایدروجن چې ده وجود لري. دا و ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نومول. راځو د کیمیاوي مرکباتو د نمول لپاره موږ او تاسو یو ګیم چمتو کړی ده، چې په تاسو به په لاندې جدول کې د خالي ځایونه کښې دغه عنصرونو نومونه چې درکول سوي دي، د دوی د مرکباتو مالیکولي فرمولونه به ترتیبوي. چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړی چې وایي پوتاشیم برومایډ، لیتیم آیوډاید، کاربون مونو اکساید، سلفوریک اسید، پوتاشیم نایتریت، چې د دې مالیکولي فرمولونه دي. وایي چې یو اټوم پوتاشیم، یو اټوم برومین عنصر دی، یو اټوم لیتیم عنصر او یو اټوم آیوډین عنصر یو ځای سوي او دا مرکبات یې چې کړي دي لاسته راغلي دي. البته کاربون مونو اکساید یو اټوم کاربون او یو اټوم اکسیجن د یو ځایوالي څخه منځته راځي. په سلفوریک اسید کې موږ تاسو وایي چې دوه اټومه هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټومه اکسیجن وجود لري. او په پوتاشیم نایتریت کې یو اټوم پوتاشیم او نایتروجن او اکسیجن درې اټومه شتون لري. رزو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، چې د ارزونې په دې برخه کښې به تاسو د نوټ قلمونه او کتابچې ولري تر څو دا ځواب کړئ. لومړی سوال د کاربون مونو اکساید مالیکولي فرمول ولیکئ. دوهم سوال د سوډیم کلورایډ د خوړو د مالګې او مالیکولي فرمول ولیکئ. دریم سوال کیمیاوي معادلې تکمیل کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکه هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاستی. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست شراغلاس وایم، او هیله لرم چې د لوست د ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تعاملونه او کیمیاوي معادلې، چې د څلوېښتمې صفې څخه پیل پر نهه څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. کیمیاوي تعاملات، آیا پوهیږئ چې مالګه او بوره څنګه جوړیږي؟ که څه هم موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تیرو لوستونو کښې ولوستل چې د شیدو تبدیلیدل په مستو، د موادو خوسا کیدل، د اچارو رسیدل، په همدې ترتیب د کاغذ او لرګیو سوځیدل او داسې نور، دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې رامنځته کیږي او یا هم پیښیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو لومړی کیمیاوي تعامل پیژنو چې کیمیاوي تعامل ته ویل کیږي. کیمیاوي تعامل په کیمیا کښې یو عنصر چې د بل عنصر سره یو ځای کیږي او یا هم یو یا یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کیږي یا یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیږي، دې عملیې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه که چیرې د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د اکسیجن عنصر سره یو ځای شي، کله چې هایدروجن د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي، چې همدغه تعامل د دې باعث کیږي چې د هایدروجن او اکسیجن ګاز څخه اوبه په لاس راکړي. د همدا چې اوبه لاسته راځي، دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سوی دی. په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. همدغه مالګه موږ او تاسو ویله چې لاسته راله، د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل و چې دغه تعامل د دې باعث سو چې مالګه لاسته راوړل سوه. ځو ګرانو زده کوونکو د کتلې د پایښت قانون وایو. لومړی یو مثال په نظر کې نیسو، داسې چې که چیرې د نیلتوتیا په نامه یو محلول، یوه اندازه محلول چې د آبي رنګه درلودونکي دي، د یوې اندازې سوډیم هایدرو اکساید سره چې په اوبو کښې حل شوي وي، د تل یا ترازو په واسطه سره اندازه او یا هم پیمانه یې کړو، وروسته دواړه مواد یو له بل سره مخلوطو، کله چې مو مخلوط کړل، مخکې له مخلوط څخه چې د دوی اندازه موږ او تاسو تللې وه، او وروسته د مخلوط څخه کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي، په پایله کې مواد خپل رنګ ته تغییر ورکوي او په همدې ترتیب په سپین رنګ ډول سره د لوښي په تل کښې رسوب کوي. د دوهم ځل لپاره بیا همدغه مواد د تلې یا د ترازو په واسطه سره وتلو، کله چې مو وتلل، اندازه مو کړل، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دواړو موادو کتلې مخکې د تعامل څخه او وروسته د تعامل څخه یو له بل سره مساوي او برابر دي. یعنې دا چې موږ او تاسو وایو هر کله چې مواد په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي او د لاسته راغلي موادو کتله مخکې او وروسته د تعامل څخه بدلون او تغییر ونه کړي، د کتلې د پایښت قانون په نوم سره یادیږي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي معادله پیژنو چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کیږي. کیمیاوي معادله خپله د دوو یا څو مختلفو موادو یو ځای کیدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې د میتان ګاز د سوځیدو کیمیاوي معادلې ته ځیر شو، موږ او تاسو وینو چې د میتان ګاز CH4 د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دلته یوه اندازه میتان ګاز سوځول کیږي او بالاخره اوبه، کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي موږ او تاسو ته په لاس راکوي. په دې ځای کښې موږ او تاسو دا وینو، دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده چې یو نوی یا څو نوع عنصرونه یا څو نوع مواد او یا هم مرکبات یو له بل سره تعامل کوي او بالاخره موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي، چې دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده. په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو یو غشی یا هم یو وکتور چې دغه وکتور موږ او تاسو د تعامل لوري راشي او په عین وخت کې د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ توپیر راشي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو د دوه نوو موادو ترمنځ د پلس یا هم د جمع یا هم مثبت علامه چې وینو دا معنی لري چې دغه دوه نوو مواد یو له بل سره یو ځای کیږي. او په همدې حالت ګران زده کوونکو موږ او تاسو همدارنګ نور نښې نښانې هم لرو کیمیاوي مادې لوکشي چې ځینې وختونه موږ او تاسو د مادې حالتونه بیانوي چې هغه د مادې حالت موږ او تاسو د انګلیسي الفبا په تور سره ښودلی سو. نو د مادې حالتونه موږ او تاسو ویلې چې بیانوي. نو لومړی حالت کچیرې یو ماده په ګاز حالت کې وي موږ او تاسو کولی شو چې د هغه مادې په څنګ کې د جی تورې یا حرف اضافه کړو. په همدې ترتیب مایع حالت په ال سره او جامد حالت په اس سره او د اوبو محلول حالت بیا په ای کیو سره ښودل کیږي. ګران زده کوونکو تاسو په دې مادې لکشي وینئ چې لومړی دوه اټومه هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. د دوی ترمنځ جمع علامه د دې یادونه کوي چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل کوي او اوبه لاس راکوي. زه ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه وایو چې کیمیاوي تعاملات مختلف ډولونه لري چې یو هم له هغوی څخه جمعي تعاملات دي. جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کېدو څخه یوه نوې ماده موږ او تاسو ته په لاس راکړي. عبارت د کیمیاوي جمعي تعامل څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې دا دوه نوه ګازات یو له بل سره تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې اوبه خپله په مایع حالت سره موندل کیږي. لکه تاسو چې وینئ موږ او تاسو مخکې هم وویل چې همدا حروف د لکه اوس چې د هایدروجن پر څنګ دی د هایدروجن د ګاز نمایندګي کوي او په همدې ترتیب د اوبو مالیکول په څنګ کې چې نوښته دی یعنې دا چې دا په مایع حالت وجود لري دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویل. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو د سون موادو تعامل وایو چې په دې ځای کښې دا سون مواد چې دي د موادو چټک تعامل له اکسیجن سره چې له لمبې او تودوخې سره یو ځای وي کیدای شي چې د سون تعامل رامنځته کړي او یا هم د سون تعامل په نوم سره یادیږي. د بیلګې په توګه د کاربن عنصر د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي. کله چې یو ځای کیږي اکسیجن یوه اندازه د یوې لمبې یا تودوخې په ډول سره سوځول کیږي او بالاخره د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې د کاربن ډای اکساید مرکب او په همدې ترتیب یوه اندازه انرژي او یا هم تودوخه په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې تعویزي تعامل وایو چې تعویزي تعامل څه ته ویل کیږي. که څه هم تاسو پوهیږئ د نوم څخه چې تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای د نورو عنصرونو په واسطه عوض شي او یا هم ډک شي عبارت له تعویزي تعاملات څخه دي. د بیلګې په توګه د مګنیزیم عنصر د هایدروکلوریک اسید یا HCl تیزاب سره تعامل کوي چې مګنیزیم خپله په جامد حالت سره موندل کیږي او هایدروکلوریک اسید اوبلن حالت. نو په همدې ترتیب کله چې دا دوه نوه مواد یو له بل سره تعامل وکړي مګنیزیم کلوراید مالګه په لاس راکوي او په همدې ترتیب هایدروجن ګاز آزادوي. نو موږ او تاسو وایو چې دا خپله یو تعویزي تعامل دی داسې چې د مګنیزیم عنصر د هایدروجن عنصر ځای ونیوي او هایدروجن عنصر کلورین بیا د مګنیزیم سره یو ځای سو. په همدې ترتیب په لاندې مثال کې هم تاسو وینئ په دې مادې لږ شي چې HCl تیزاب د سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي په نتیجه کې دوه مالیکوله سوډیم کلوراید مالګه او اوبه په لاس راکوي داسې چې سوډیم د کلورین عنصر سره د هایدروجن ځای ونیوي هایدروجن رالی د سوډیم هایدروکساید په مرکب کښې د هایدروکسیل سره یو ځای سو او د سوډیم ځای ونیوي چې همدې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات وایو. ځو ګرانو زده کوونکو اوس د تجزیوي تعاملاتو برخی تر ورسیدو چې تجزیوي تعاملات چې ویل کېږي. که څه هم موږ او تاسو د عنوان څخه پوهیږو چې دا هغه تعاملات ویل کېږي چې تجزیه کېږي، یعنې دوی هغه تعاملات دي چې د هغو په واسطه یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې به تجزیه شي، لکه د اوبو مرکب چې په خپلو لومړني اجزاو باندې تجزیه کېږي. یعنې کله چې اوبه موږ او تاسو وایو یوه اندازه تودوخه یا حرارت ورکول سي، وروسته هغه په خپلو اولنی اجزاو باندې تجزیه کېږي چې یو هایدروجن او بل به اکسیجن ګاز لاسته راکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د فلزاتو تعاملات د غیر فلزاتو سره چې د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه موږ او تاسو وپېژندل. اوس کولی سو چې ووایو چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی سي او که نه. فلزات د غیر فلزات سره تعامل کوي د موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، یعنې دا چې یو هم د خوړلو مالګه ده چې سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو، او همدارنګه د بېلګې په توګه کلسیم، زینک او فیریس دا هم فلزات بلل کېږي چې دوی بیا د غیر فلزات سره تعامل کوي او مختلف مرکبات موږ او تاسو ته لاس راکوي. رازو د سوډیم عنصر، د سوډیم عنصر د کلورین سره تعامل کې په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې سوډیم کلورایډ مالګور څخه لاسته راځي، چې سوډیم خپل یو فلز دی. په همدې ترتیب کلسیم دی چې کله د برومین سره تعامل کوي کلسیم برومایډ په لاس راکوي، او پوتاشیم خپل یو فلز دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې بیا فلزات د اکسیجنونو سره تعامل کوي موږ او تاسو دغه فلزات اکسایدونه لاس راکوي، او په همدې ترتیب مګنیزیم دی چې د اکسیجن سره تعامل کوي د مګنیزیم اکساید لاس راکوي. د غیر فلزاتو ترکیب د یو بل سره، چې آیا غیر فلزات په خپلو منځونو کښې تعامل کولی سي او که نه. موږ او تاسو مخکې هم وویله چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی سي، او په همدې ترتیب غیر فلزات بیا په خپلو منځونو کښې هم کولی سي چې تعامل ترسره کړي. که چیرې غیر فلزات په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي، معلومدار خبره چې مختلف مرکبونه ورڅخه لاسته راځي، نو هغه جوړ شوي مرکباتو د اټمونو په منځ کښې د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه وجود لري، یوه اشتراکي اړیکه د دوی په منځ کښې وجود لري د دوی د اټمونو ترمنځ. لکه تاسو چې وینئ په دې معادله کښې هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي. یعنې دا چې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ د دوی د اټمونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې دوی یو یو الکترون جوړي ډول سره یو د بل سره شریک ډول ایږدي. زه په همدې ترتیب موږ او تاسو په یو بله معادله کښې وینو چې سلفر ده، سلفر د اکسیجن سره یو ځای کېږي، بالاخره د نتیجه کښې سلفر ډای اکساید په نوم یو مرکب په لاس راکوي، چې همدا د دوی ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې بالاخره موږ او تاسو د سلفر ډای اکساید په نامه سره یو مرکب په لاس راکوي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو د کاربون او د اکسیجن ترمنځ تعامل لرو، چې په دې ځای کښې کاربون د اکسیجن سره تعامل کوي، د کاربون ډای اکساید په نامه یو اکساید جوړوي، چې دا د غیر فلزاتو په خپلو منځونو کښې تعامل و. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست وروستۍ برخې ته چې د ارزونې برخه ده راورسېدو. په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څو سوالونه لرو، چې لومړی سوال کیمیاوي تعامل تعریف کړي، دوام سوال کیمیاوي تعامل ډولونه څو دي، دریم سوال تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی، په یو مثال کښې یې وښیاست، وروستی سوال د پوتاشیم کیمیاوي تعامل د اکسیجن سره کیمیاوي معادله یې ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې به مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده وظیفوي ګروپونه. دریم څپرکی پنځم لوست د اووه دېرشمې صفحې څخه پیل تر دوه څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو وظیفوي ګروپونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو وپېژندل، د هغوی ډولونه وه، په مختلفو ځایونو کښې د هغوی استعمال وه. راځو د لوست په دې برخه کښې وظیفوي مرکبات پېژنو. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو خوږ چای څښلې؟ او په همدې ترتیب خوږې مېوې آیا تاسو خوړلې دي، لکه انګور، هندوانې او داسې نور؟ انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلی وي. د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکبات پورې اړه لري. همدارنګه ځینې میوې چې دي هغوی تریو خوند لري، لکه لیمو، نارنج، آیا کېدای شي چې دا مو هم خوړلی وي؟ د دې میوې تریووالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو چې هر یو یې ځان ته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي، او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو عضوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کیږي. کیدای سي چې هغوی وظیفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي، ایترونه، الدیهایدونه، کیتونونه، او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه، او یو هم داسې نور. دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې هر یو یې ځان ته یو ځانګړی وظیفوي ګروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکباتو کښې بیا کیدای شي، ګرانو زده کوونکو، چې د وظیفوي ګروپونو شمیر زیات وي، او یا هم مثال لکه غوړي. غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکباتو څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونو یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونو باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې له مشخصو اټومونو څخه جوړ شوي وي، او عضوي مرکب ته یې خپله یو ځانګړې فزیکي او کیمیاوي خواص وربخښلي وي، د او په هایدروکاربونونو کښې یې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي، د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي. چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بېلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بېلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو چې د الکولو وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه او اچ څخه ده، یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه. عمومي فرمول یې خپله آر یا رادیکال رابطه او اچ ده، چې او اچ خپله دلته د الکولو وظیفوي ګروپ ده. چې هر مرکب د رادیکال پر ځای د آر پر ځای ایواز شي، موږ او تاسو ته الکول په لاس راکوي، لکه میتایل الکول، ایتایل الکول او داسې نور، یا هم میتانول او مختلف مختلف ډولونه په لاس راکوي. د بېلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کښې موږ او تاسو یې لولو، ایتر ده، چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده، یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې دوی رابطې لري، او د په همدې رابطې پر ځای باندې کیدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي، عمومي فرمول یې آر رابطه او رابطه آر سره، یا هم رادیکال ده، بیا په همدې ترتیب، یعنې د رادیکال پر ځای کولی شو چې هر نوه مرکب دلته چشکو وازه کړو یا هم ایواز کړو. چې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو، د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وازه شوي دي، یا هم مرکبات وازه شوي دي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی سو. داسې مختلف مختلف ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونو ته، چې خپله الکولونه د هایدروکاربونونو اکسیجنی مشتقات دي چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شوي دي چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بلالی سو چې خپله عمومي فورمولې په همدې شان موږ او تاسو وایي چې آر رابطه او رابطه هایدروجن شمیرل کیږي او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه میتانول چې ده د دوی د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمیرل کیږي. د الکولونو نوم ایښودنې ته راځو ګرانو زده کوونکو. دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولی سو چې په دوو طریقو سره وښیو چې یو معمولي طریقه او بل د ایوپاک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوو طریقو سره یې ونمونو چې یو هم ایوپاک او معمولي. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د بېلګې په توګه تاسو دلته وینئ د دوی په عمومي فورمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وضع کړی دی. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وایو او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو، هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وس شوی وي یا د راډیکال پر ځای باندې وس شوی وي لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده او بیا به وروسته د الکول وظیفوي ګروپ نوم اخلو وایو چې میتایل الکول ده. په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نوم ایښودنه په دې ډول سره کوو، میتایل الکول، ایتایل الکول، بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نوم ایښودنه د ایوپاک په طریقې سره ترسره کړو داسې ترسره کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربونونو کلمه وروستی توری چې ای ده هغه به په موږ او تاسو په او ایل ورستاد باندې بدل کړو. د بېلګې په توګه په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ عوض شوی دی. د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فورمول کښې که چیرې موږ او تاسو وګورو دا مرکب خپله میتان ده. کله چې میتان سو دلته د اخري کلمه یا هم تور یا حرف چې ای ده د ای پر ځای باندې د او ایل کلمه ذکر شوې ده چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول، میتانول یا هم بیوتانول. داسې نور نور مثالونه هم ورکولی سو لکه پروپانول. دا به د ایوپاک په طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ده. ازو ګرانو زده کوونکو میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو چې یو نوم یې هم میتایل الکول دی. دا الکول چې د خپله یوه بې رنګه زهري ماده ده چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتی متر مکعب ده. 15 درجې په سانتی ګرید په د تودوخې په 15 درجې د سانتی ګرید کښې په ایښېدو راځي چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرله پسې تقطیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکول په نوم سره هم یادول. په 1923 کال کښې په المان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربون مونو اکساید څخه چې د یو کتلست چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربون مونو اکساید څخه د زینک اکساید او د کروم او همدې ترتیب 400 درجې د سانتي ګرید کښې د دې کتلست په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کیږي چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي. چې له دې میتایل الکول څخه ګرانو زده کوونکو د محلل په توګه په ورنسو رنګونو په همدې ترتیب د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کیږي. د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي کیدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي او که چیرې مقدار یې 15 ګرامو ته ورسیږي ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي. نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي. که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره چې شوسي مخلوط هم وسي له میتایل الکول څخه په نقلیا وسایتو کې د سوځیدونکو ماده په شکل او همدارنګه د یخ ضد ماده په توګه ګټه اخستل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو څو قیمته الکولونه لرو. د الکولونو مختلف ډولونه دي. لومړی راځو موږ تاسو څو قیمته الکولونه وایي چې د هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پیژندل شوي هم دي. دوی چې دي د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي چې دې ډول ته موږ تاسو کېدای شي چې یو قیمته الکولونه یا مونو هایدریک هم وایو. که چیرې الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري نو په هغې ته بیا موږ تاسو وایي چې دا څو قیمته الکولونه یا هم پولی هایدریک ویلی شو. لکه څنګه تاسو په لاندې مثالونه کښې وینئ لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول. ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي. په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري او په همدې اساس د دوی نوم ایښودنه چې موږ تاسو کړې ده هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان ډایول وجود لري یا هم داسې نومولی شو. او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نوم ایښودنې کې موږ او تاسو وایي کله چې اورزنځیر انتخاب شو په همدې ترتیب شماره ګذاري وشوه نو وایي چې لومړی دوام او دریم یعنې دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوی ده وایي چې لومړی او دوام دریم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري یعنې دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري. چې په همدې ترتیب د ایتلین ګلایکول چې خپله یو دوه قیمته الکول دی د انتي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نقلیا وسایطو کښې کارول کیږي چې دا ماده ګرانو زده کوونکو خپله یوه بې بویه ماده ده په مایع حالت پیدا کیږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي. محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکی ټیټ راولي او ګلسرین چې د ګرانو زده کوونکو هغه یو درې قیمته الکول ده چې خپله ټینګه او بیرنګه مایع ده خوش خوند لري په اوبو کښې حلیږي او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انتي فریز مادې او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کښې ترې استفاده کیږي او داسې په مختلفو ځایونو کښې هم کیدای شي چې د ګلسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسي. ازو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د الکولو ډولونو ته راځو چې هر یو په ترتیب سره وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې وویله چې یو قیمته دوه قیمته او درې قیمته نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو د کاربون د نوعیت او د هایدروکسیل ګروپ د اړیکو په پام کې نیولو سره وایو چې الکولونه چې دي هغوی په لومړني الکول یا پرایمي الکول دویمي الکول یعنې سیکنډري الکول او دریمي الکول یا هم ترایټري الکول باندې ویشلی سو. هغه کاربون چې خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ پورې یو وصل اوسي هغوی د کاربینول د کاربون په نوم سره هم یادیږي چې دوی په لومړني الکول کې که چیرې د کاربینول کاربون له یو الکایل سره یا د یو الکایل ګروپ سره په اړیکه کې اوسي یا هم اړیکه ولري نو دوی څه شي بلل کیږي لومړني الکول یا پرایمري الکول چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو کولی شو په لاندې ډولونو سره وښیو چې لومړی موږ او تاسو وینو چې خپله پرایمري الکول ده چې یو هایدروکسیل ګروپ او په همدې ترتیب یو د کاربینول ګروپ ورباندې عوض شوی ده او په دوام حالت کښې دوهم ډول یې موږ او تاسو وینو که چیرې وګورو د الکولو د کاربینول ګروپ له دوی ګروپونو سره په اړیکه کښې شوی دی او په همدې ترتیب دا درېیمي الکول ده چې دلته بیا موږ او تاسو وینو چې د کاربینول درې ګروپونه د کاربون سره څه شوي ده په اړیکه کښې شوې ده چې دې ته ترایټري الکول یا هم درېیمي الکول وایو. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو تاسو به دا سوالونه ته صحیح ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې په پاک الله مو سپارم ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زدکون کو هیلی لرام چی طول بجور روغ او صحت منده بایستی. زدیانا سلحی و زلیبیا تاسو طولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون پینزم لوستر شراخ لاست ویم. او هیلی لرام چی دلوستر رستنی شیبو پرمی ملتیا اکری. گرانو زدکون کو زموش او ساسو ننانی ورزی درسی موضوع ده دهون قایده. چی لومړی څپرکی پنځم لوست د شپږ ویشتمې صفحې څخه پیل تر اته ویشتمې صفحې پورې به دوام ولري. هم زده کوونکو د هون قاعده هون چې د خپل یو عالم و موږ تاسو لپاره د الکترونونو د ویش لپاره چې څنګه کولی سي په یو اوربیټال کې څو الکترونونه او په څه ډول سره باید ترتیب سي، داسې یو قاعده وړاندې کړل چې د په خپله قاعده کښې موږ او تاسو ته وایي چې الکترونونه چې دي د عین فرعي سویو اوربیټالونه داسې ډکوي یا هم هغه وخت ډکوي کوم چې د هغوی د سپین عددي قیمتونه مجموعه لوړې وي. یا هم په یو بل عبارت ووایو، که چیرې الکترونونه د فرعي سویو اوربیټالونه یې په لومړی په تاک ډول یا په تاکه بڼه او هم بیا وروسته په هم جهت ډول سره یا هم د سپین سره یو ځای ډک کړل شي، دې ته د هون قاعده وایي. یعنی د هون په خپل قاعده کې داسې موږ او تاسو لپاره بیانوي. خو که الکترونونه بیا زیات وشي ګران زده کوونکو، په دې وخت کښې بیا د هغوی هغه جوړه کېدل په اوربیټالونو کښې بیا په دې ترتیب سره چې دوی به یو د بل سره مخالف الجهت وي، یعنی جهتونه به یې یو له بل سره مخالف وي. نو په همدې اساس هون داسې یو قاعده وړاندې کړل چې په دې کښې موږ او تاسو لومړی مثال د بېلګې په توګه راځو اکسیجن په نظر کښې نیسو. که چېرې موږ او تاسو وګورو د اکسیجن عنصرونه، دلته موږ او داسې یو مطلب اخیستلی سو. لومړی کم اوربیټالونه چې دي موږ او تاسو وینو، هر اوربیټال یعنی دلته څو اوربیټاله دي، یو دوه درې څلور پنځه اوربیټاله دي د دې په فرعي سویه کښې موږ او تاسو ویل چې پنځه اوربیټاله لري، وجود لري. نو په همدې اساس اکسیجن دي، د اکسیجن اټومي نمبر مساوي کېږي په اته سره. نو په د هغوی د الکترونونو د شمېر پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اکسیجن لومړی د اس په اوربیټال کښې، لومړی د اس په اوربیټال کښې یو اس، یعنی د یو اس کښې دلته دی څنګه په دې اوربیټال کښې الکترون اول لومړی ځل د پتاک ډول به ټول الکترونونه پتاک ډول سره ترتیبیږي. په همدې اساس د دوهم اس په دوهم اس اوربیټال کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره یو الکترون پتاک ډول سره ترتیب کړو. بیا مخکې له دې چې دا موږ جوړه کړو، راځو درېیم اوربیټال ډکوو. څلورم اوربیټال دغسې پتاک بڼه سره ډکېږي، پنځم اوربیټال پتاک بڼه ډکېږي. په همدې اساس به ټول اوربیټالونه کښې الکترونونه هم همدې ترتیب سره ځای پر ځای شي او یو اوربیټال به هم خالي پاتې نه کړل شي. بیا کله چې په همدې ترتیب سره د دوی الکترونونه په تاک بڼه کښېښودل سوه، یعنی اوس بیا د همجهته سپین سره یو ځای موږ او تاسو کولی سو چې دوی څه شي کو ترتیب کړو. سپین خپله دا ویکتور ده. نو که چیرې د الکترونونو تعداد زیاتېږي، بیا په هماغه اساس موږ او تاسو کولی سو چې ټول اوربیټالونه په همدې ترتیب سره په هم مخالف الجهت ډول سره څه شي کو ترتیب کړو. لومړی مو همجهته یعنی د ټولو ویکتورونو جهتونه کم طرف ته وه، لوړ طرف ته مو ترتیب کړه. وروسته دوهم ځول چې کله الکترون جوړ کړو مخالف الجهت ډول سره ترتیب وو. په همدې اساس موږ او تاسو کولی سو چې د دوی هغه د سپین مجموعه هم مساوي کړو په یو سره، یعنی مثبت یو سره. راځو په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې دلته یو څو تصویرونه او په همدې ترتیب د اوربیټالونو کښې د الکترونونو شمېر د هون د قاعدې پر اساس موږ ترتیب کړي دي. هون وایي که چیرې په دې ترتیب سره اول په تاک ډول سره همجهته کښېښودل سي، الکترونونه په هر اوربیټال کښې ځای پر ځای کړل شي، او په همدې ترتیب که چیرې بیا د الکترونونو تعداد زیات وو، بیا کولی سي چې په جوړي شکل سره په مخالف الجهت ډول سره ترتیب چې وایي یو اس څخه دوه اس ته، د دوه اس بیا دوه پی ته انتقال شي په همدې اساس. خو که چیرې بیا په دې حالت کښې تاسو وګورئ، لومړی مثال یعنی د اول سر څخه دوی په جوړي شکل سره په مخالف الجهت ډول سره ترتیب شوي دي، او بیا په دې کښې یو اوربیټال چې شوی دي خالي پاتې شوی دي. یعنی که چیرې په دې ترتیب سره موږ او تاسو الکترونونه ترتیب کړو په اوربیټالونو کښې غلط راځي،
د اساس دلته تاسو ګوري دای چک ماریا سی کړي د ټوله اول په پاک ډول په هم جهات ډول سره ترتیب کړي دي. هر څومره الکترونونه چې بیا پاتې سو بیا کولای سو چې په جوړې شکل سره په دوام ډول په مخالف جهات ډول سره ترتیب کو. په دوام حالت کې بیا تاسو دلته وګوري یو په دې ترتیب سره په پاک ډول ترتیب کړي دي خو مخالف جهات دی او جهات لور د بل جهات کښته غلط راځي. او په همدې اساس د هوند قاعدې پر اساس لومړی ټول موږ تاسو په هم جهات ډول بیا په دې ترتیب سره ترتیب کړي او داسې هم نسو کولای چې ټول په دې ترتیب سره یا هم په یو اوربیټال کښې په هم جهات ډول سره الکترونونه څه شکو ځای پر ځای کړو. نو دا ګران زده کوونکو موږ ستاسو د هوند قاعدې پر اساس هغه د الکترونونو ویش و اوس کولای سو چې د دوی د سپین قیمت مجموعه هم د هوند قاعدې پر اساس باندې داسې پیدا کړو چې یو عنصر راکول شوی ده چې هغه خپله د اوسپنې یو عنصر ده چې اتمي نمبر مساوي کېږي په شپږویشت سره. موږ او تاسو د دې اتمي نمبر پر اساس د دې الکترونی جوړښت د هوند قاعدې پر اساس باندې په هر اوربیټال کښې ترتیب څنګه ترتیب وو راځو. لومړی موږ او تاسو د دې اتمي نمبر او د الکترونونو د شمیر پر اساس باندې وایو چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی شپږ د دوه پی شپږ څخه بیا درې اس شروع کېږي نه درې اس دوه ته الکترون ورکو په همدې اساس بیا راځو د دوه د درې اس څخه درې پی ته د درې پی څخه څلور اس ته تر څلور اس پورې چې موږ او تاسو رالو دلته ټول الکترونونو شمیر موږ او تاسو تعداد شمیرو چې ګورو تر دې ځای پورې ټول د الکترونونو شمیر مساوي په شل سره سو. اوس پاتې شپږ نور الکترونونه هم وجود لري نو د څلور اس څخه بیا د درې دي انرژیکي ساویا پیلېږي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې دي شپږ الکترونونه ولیکل چې په همدې ترتیب سره شپږ الکترون مساوي دلته دې سره شپږ ویش. نو اوس چې کله موږ او تاسو دا ترتیب کړل تاسو تر دې ځای پورې وینئ د دوی ټولو هغه سپین مساوي په چش سره کېږي په صفر سره کېږي. پاتې سو دلته د درې ډي څخه پیلېږو د درې ډي څخه که چېرې موږ او تاسو د دې اوربیټالونه ترسیم کړو پنځه اوربیټاله لري په همدې انرژي کې ساویه کې هر اوربیټال کې موږ او تاسو اول راځو د لومړي ځل لپاره په همجهت ټول په تاکه بڼه الکترونونه ځای پر ځای کړه. کله چې ما الکترونونه ځای پر ځای کړه تر دې ځای پر پنځه الکترونونه په تاک ډول سره ترتیب سوه خو یو الکترون پاتېږي ځکه په عادي انرژي کې سویه کې شپږ الکترونونه موږ وینو. نو شپږم الکترون ګرانو زده کوونکو په لومړي اوربیټال کې داسې نه چې په لومړی اوربیټال دغسې په تاک ډول سره پرېږدو دوام پرېږدو دریم پرېږدو اخیری اوربیټال ډکو نه نه داسې کوو چې په مینځ په سر او پای کښې اوربیټال خالي پرېږدو په مینځ کښې یو اوربیټال کښې الکترون پر ځای پر ځای کړو نه داسې په مسلسل ډول د لومړي اوربیټال څخه پیلو شپږم الکترون چې پاتېږي په لومړي اوربیټال کښې په همدې ترتیب په جوړیي ډول په مخالف الجهات ډول سره ترتیب کړو. اوس موږ او تاسو ګورو د دې لومړی اوربیټال سپین چې ده مکمل شوی ده مساوي په چش سره کېږي په صفر سره ځکه د دې سپین مثبت یو پر یو دا د سپین مثبت یو پر اساس باندې ترتیب سوی او دا د منفي یو پر دوه پر اساس باندې ترتیب سوی مثبت یو منفي یو یو له بل سره توپیر یې راوباسو مساوي په چش سره کېږي په صفر سره کېږي. خو دې ځای کې د دې اوربیټال هغه سپین چې ده هغه د مثبت یو پر اساس دا د مثبت یو پر دوه پر اساس دا هم په همدې ترتیب سره یعنی څلور مثبت یو پر دوه سپین عددي قیمتونه موږ او تاسو لرو د څلورو سرو مجموعه موږ او تاسو څه شي کوو ترتیب وو داسې ترتیب وو چې یو دوه درې څلور صورتونه ټول جمع کوو د مخرجونو څخه یو مخرج نیسو څلور پر دوه مساوي کوو یعنی تقسیموو یې څلور چې پر دوه تقسیم کړو موږ او تاسو وایو چې دوه او علامه هم مثبت مثبت دوه. موږ او تاسو په دې مثال کښې د اوسپنې هغه د سپین قیمت مجموعه موږ او تاسو لاسته راوړو چې مساوي په مثبت دوه سره سوه په همدې اساس کولای سو چې نور نور مثالونه هم حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کچلوفسکي قاعده لرو چې دا هم په همدې ترتیب کولای سو چې موږ او تاسو د الکترونونو ویش په اوربیټالونو کښې او اوربیټالونو څه ډول د الکترونونو څخه برخمن کېدلی شي په همدې اساس موږ او تاسو ته داسې یو بله قاعده ده د هوند قاعدې په رقم چې په دې قاعده کښې ګرانو زده کوونکو موږ ته وایي وایي که چېرې د الکترونونو په واسطه د ځینو عنصرونو د اټومونو د الکتروني سویا سویه دکیدل داسی ترساره شی چی دوی هاگه لمخکنی فری سویه اوربیتالونه چی ده الکترونه پواسطه ندی دک شیوی خو بیا هم الکترونه در اطلون که اینرشی که سویه اوربیتالونه نیولی دی یعنی کچیر مورا تاست اوهی ده بیل که پتوگه ده سلور ایس ده سلور ایس اوربیتالونه هاگه وقت لی الکترونه نسخه دکیجه کم چی تلاتر اوست پوری ده دری دی اوربیتالونه پا الکترونه ندی دک شیوی یعنی الکترونه ندی نیول شیوی خو بیا هم سلور ایس چیش سوی ویده الکترونه نسخه دکیجه دې ترتیب کچېر موږ او داسې ادامه ورکړو د سلور اس څخه بیا پنځه اس پیلېږي پنځه اس تر هغه وخته پورې چې پنځه اس مخکې له دې چې له سلور ډي او سلور اف څخه او هم په همدې ترتیب سره شپږ اس چې دي مخکې له سلور اف او پنځه ډي څخه الکترونونو څخه چش کیږي د کیږي نو په همدې اساس موږ او تاسو ته وایي چې کچلو فسکي خپل یو قاعده موږ او تاسو لپاره وازه کړله چې هغه قاعده کښې وایي الکترونونه چې دي لومړی د هغو انرژیکي سویو یعنی اوربیتالونو کښې داسې ځای پر ځای کیږي چې اصلي کوانتم نمبر یعنی این او د فرعي کوانتم نمبر یعنی ایل د دوی این جمع ایل د قیمتونو مجموعه یو له بل څخه څه شي اوسي کوچنی اوسي یعنی که چیرې د دوو یا څو سویو این جمع ایل یعنی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر یو د بل سره مساوي اوسي نو د دوی الکترونونه لومړی د انرژیکي سویو هغه اوربیتالونه ډکوي کوم چې د هغه د این عدد دی قیمت کوچنی وي یعنی ایل به کوچنی وي د این څخه یا این منفي یو څخه په دې ډول سره موږ او تاسو کولی شو چې مخ ته ولاړ شو لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ لومړی به الکترونونه هغه انرژیکي سویې او اوربیتالونه کښې ځای پر ځای کیږي چې د هغوی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر د قیمتونو مجموعه به کوچنی وي په همدې ترتیب یعنی هر څومره چې موږ او تاسو این جمع ایل کوچنی وي الکترونیکي انرژي هم کوچنی بلل کیږي لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ هر څومره چې این جمع ایل کوچنی وي د دوی الکترونیکي انرژي هم ورسره کوچنی کیږي راځو په دې ځای کې لومړی موږ او تاسو وایي ایل چې ده موږ او تاسو ویله چې خپله ایل څه شو اصلي کوانتم فرعي کوانتم نمبر او این اصلي کوانتم نمبر نو ایل وایي کیدای شي یعنی فرعي کوانتم نمبر کیدلی شي چې مختلف قیمت واخلي یا هم کیدای شي چې ایس اوسي یا هم کیدای شي چې پی اوسي په همدې ترتیب ایل کیدلی شي چې جی اوسي ایل کیدلی شي چې اف اوسي که چیرې ایل مساوي په اس سره سي نو اس کولی شو چې موږ او تاسو وایي دلته د ایل قیمت مساوي کیږي په صفر سره او که چیرې ایل په همدې ترتیب سره پي اوسي په پي کې د پي کې بیا د ایل قیمت مساوي ده په یو سره او که چیرې ایل مساوي دي اوسي په ډي کې د ایل قیمت مساوي کیږي په دوه سره او که چیرې ایل مساوي په اف سره اوسي د اف په اف کې د ایل قیمت مساوي ده په درې سره دا زه ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو یو دوه سواله مطرح شوي دي هون په خپله قاعده کې الکترونونه څه ډول په اوربیتالونو باندې وویشل او دوهم سوال ایل قیمت مساوي په څو سره وو مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ
فدایت مادرم مادر خوبم و قربان سرا پایت مادرم مادر خوبم و قربان سرا پایت مادرم مادر خوبم دل جان بادا فدایت مادرم مادر خوبم ای مادر ای مادر ای مادر چی دارم از تو دارم ای امیدم ای یگانم چون تو دل سوز ندیدم در زمین و در زمانم هر
زمین و در زمانه ای مادر